سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې زنو ریاست نوري تاسو کوربه يم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول.
د طالبان حکومت له بېوزلو افغانانو سره د آسیا د پراختیایي بانک د سلګونو میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې مستحقو کسانو ته د دغو مرستو په رسولو کې به پوره همکاري وکړي.
اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه تضمینوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي.
د افغان جاپان روغتون ډاکتران وایي په تېرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي چې باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پانتون ته کامیاب شم.
مخله د چراپورونو ته مخه کړو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه چمتو کړی دي.
ازبکستان وایي د تخنیکی ستونزې له کبله افغانستان ته د برېښنا لیږد ځنډېدلې. کونړ کې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي او امریکا وایي که بلاروس له روسیې سره د اوکراین په مسأله کې مرسته وکړي قاطع ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته لیدي هیواد د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلې دی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشر المیرابیک مرادو تاس خبری اژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښود. نوموړي زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. په عین حال د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی پرون ماښام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړې دي.
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 25مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې د برېښنا جریان پرې شو چې ورسره په کابل کې هم د برېښنا پر رسولو کې خنډ راغی. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
د محمد علی په نوم باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به میخیره نغم سرسری زخمی ده او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي هغه ورسره زخمیان دي واسوسه هسپتال ته وړه ده خو تقریبا بش دي.
خو د اسداباد په روغتون کې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې له ځایه د یوه ماشوم جسد او دوه ټپیان روغتون ته ورولل شوي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک او د زیاتې درملنې لپاره یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدولی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او چارواکو هم نه دي ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که د شخصي دښمنۍ له امله شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان له 19 کلنو کمومره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی او سبا به د سریلانکا له لوبډلې سره کوارټر فاینل لوبه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. بل لور ته پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالان ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل
مش توانیدلی یو چې کاروانګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په ایران کې محکمې او فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نیول شوی و. د 6 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنډ په یوه بیان کې ویلي دي چې موکلې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه پکې قاضیان بې پرې وو او نه هم محاکمه عادلانه وه. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مئی میاشت کې په کابل کې یو ښوونځي مخته برید ته هم اشاره کوي چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. نوموړی وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خواده طالبانو حکومت چه پر دوی هم دی ملکی وگرو دی وجنه تور شده دی ملگرو ملتونو دی سرمنشی دی دغوی غوختنی هر کلی کوی. نور و پا لخبل همکارا وارو
د ملګرو ملتونو سرمنشي په جګړو کې د بشري ضد جنایتونو څېړل یو اړین عمل بولي او ټینګار کوي چې هر هیواد باید د جنګي جنایتونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره د خپل وروستي توان هڅه وکړي. انټونی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه پرانستې بحث کې خبرې کولې، په افغانستان کې هم بشري ضد جنایتونو ته اشاره وکړه. هغه د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې د یو ښوونځي مخته د شوي برید یادونه وکړه چې مسؤلیت یې داعش ومانه او پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي. د وویل
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په ښاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او تر خواهی ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. انټونی ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډېری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلي دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه د بد حالت د ډېرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مالدار څرګندونې کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډېر میراث لري. اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي، خو هغه روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي، خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي. دی وایي
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع پکې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې شول. همدا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لورې څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره شول، دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي او دا لوی پرمختګ وي.
په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي. د دوی د قربانۍ کېدو په پیښو کې د جګړې ښکېل لوري په یوه نه یو ډول پړه ګڼل کېږي، چې ګنې دوی ژوند ته یې پام نه دی کړی او ان ځینې خو یې په قصدي ډول تر خاورو لاندې شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، وامور دل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي او دغه راز غوښتنه کوي چې باید د جنګي جرمونو په اړه شوې اداوې تر وروستي حده پورې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې پرون کړې دي. انټونی ګوتریش ویلي چې د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې له افغانستان نیولې تر سوریه، لیبیا، یمن او دغه راز نورو ځایونو کې په ګڼ مېشتو سیمو کې له 50 میلیونو زیات وګړي جګړو زیانمن کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په ځینو مواردو کې دغه راز ملکي وګړي په سهون د حملو لپاره پنهه شوي، خو په ډیرو مواردو کې هم د ملکي وګړو خوندیتوب ته د جګړو ښکېلو اړخونو هیڅ پام نه دی کړی. افغانستان هم په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې د جګړو قربانیو تر ډیره پورې په وروستیو څو کلونو کې د جګړو لمن هم ښار میشتو سیمو پورې غځېدلې وه چې ډیر قربانیان یا ډیر تلفات هم ملکانو ته رسېدلي وو. بیا هم په افغانستان کې د بېوزلو کسانو د ستونزو له موضوع لرې نه ځو. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د آسیا پراختیایي بانک له بېوزلو افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. نور بل احمد شیبر واورو.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشتې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بېوزله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 5 میلیارده ډالرو ته سږ کال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دې ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم په موکړې اقتصادي خبرونو ده.
د افغانستان مرکزی بانک وایي افغانستان سره نقد بشری مرستې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشری مرستو له پایله تر اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل هم دا مسله تاییدوي او وایي د اړمنو سره شوې نقد مرستې کله چې په بازار کې تبادله کیږي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د یکشنبه ورس 2.5 میلیونه ډالر د افغانستان نړیوال بانک یا EIB حساب ته انتقال شول. د افغانستان سره د بشری مرستو د لړۍ 15 دوره ده چې د لړم یا عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ وروسته هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې د زعفرانو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې مرستیال توریالي غوسین نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو کروندو د تیر کال په پرتله کم محصول درلود. ښاغلی غوسی وایي په روان مریض کال کې 15 لشټنه زعفران تولید شوی دي، په داسې حال کې چې دا رقم تیر کال 6 ټنه وو. خو نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو د خرڅلاو بیې لوړې شوې دي. دا نوموړی په خبره تیر کال 1 کیلو زعفران له 1500 تر 1500 افغانیو پورې خرڅېدل، خو سږ کال 1 کیلو زعفران له 90 تر 1000 افغانیو پورې خرڅېږي. دا نوموړی په وینا په روان کال کې د هرات زعفران چین، متحده عرب اماراتو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ سکال په 4.5 ولایتونو کې په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 101.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو سعودي ریال 6.5 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستان نئی کلداری 1550 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملن د سخت منتقد الکسی ناوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي دي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره د واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات بل احمد شبره واورو چې په سلو کې سره دی. مهرباني.
مننه نوري صاحب. روسیه د کرملن زندانی منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د یو لسو همکارانو لیوبوف ساربول، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادیم استانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بی پورس د روسفن مانیتور په نوم په هغه لیست او ردیف کې راڅرګند شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه یې اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د ناوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملن له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د ناوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیست ورزیات شوي وو.
د قانون لمخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نمونه یې پلس کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلی دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په ترورستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوو اونیو کې له کورونا وایرس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پر کووید 19 اخته شویو ډیرو ناروغانو کې د اومیکرون نښې لیدل کېږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کیټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تېرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور په دې رپورټ کې.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نوموړی چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای، د وایروس ډول چې پلاری پرې اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هو خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، درمنه خواهش کوم چې لطفا د اکسیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوو اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د ویروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. چې موږ چې څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو، موږ که 50 خلک موږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم 40 نه 50 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا دی وو نوې بستر شوي ډېر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دغه د بستر شوي خلک ارقام ډېر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږه ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږه تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي که څه هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اور اوسیدون کې ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خ تبلیغاتو کې پرسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات، موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلي یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړېږي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د عدلیات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 11,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بیرته روغ سوي او 609 بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندوی وغوښتل چې د کرونا وایروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2020 کال د همدې میاشتې تر څلورلسمې نیټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو زور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی راډیو اوریدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو ډېرې ناهیلي کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نه پوهیږي چې آیا ښوونځي به بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي او کنه، او له طالب چارواکو غواړي چې پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو حقونو ته درناوی یو له هغو موضوعاتو مهمو موضوعاتو څخه و چې د ناروې په درې ورځنۍ غونډه کې ډېره مطرح شوه. د طالبانو له پلاوي هم غوښتنه وشوه چې باید په افغانستان کې د نجونو حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په حمل میاشت کې به چې بیرته تعلیمي نظام پیلېږي، یعنی ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي، هڅه کوي چې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، او اوسني چارواکي که څه هم د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یادې ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرته په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده، او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټول ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سینډو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې جدي په حیا پر د حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي، چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د خونځو بیا پرانستلو لپاره د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمونږ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي، نو موږ امید لرو په راتلونکي پسرلي کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمونږ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي، کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزه د حل کېدو والی ده، ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې خونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوي. دوی ویره لري که چیرته یې خونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو اسدالله الدین په سټډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دا ستونزه پرون مازدیګر رامنځته شوه. د کونړ په ماڼوګۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه پیښې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د روغتون سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو ماشوم جسد هم وروړل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل په لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ پر تور په 8 کاله او 8 میاشتې باندې محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محکمه د منلو نه ده. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیز مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سات نه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار مې ځای کې جګه خبره کولی نشي. که جګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګیږي وایي ته دو نه پوهې ازوی د اسلو کچ پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځای چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشه یي موادو خرڅوونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افرال زندانونو څخه د سلګونو معتادینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبانو حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدلی فعالان د معتادینو راټولول د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بد نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
لخر څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي امارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشه یي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هره ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه یې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه ده اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشه یي موادو ځینې خرڅوونکي نیولي دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولي دي. لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوي پلان ونیسو، او په آینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 30000 ډېر بیا کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګردی کی
فقیر محمد لسلور کالو راهسي نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سنډه کې د یوه دیوال پیتاوي ته پښې غځولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو، خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نه وي راغلي دي ورور جانه، په خدای چې شپې ګردی کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې موږ پرته یو، خوندا باندې داسې وهل ورکوي، څوک بسار دم نه کوي، دا ټول ژوند سخت ده.
چا بوجھے کی جان منڈلے چا رہے گا اور دس یو دمر گزار بار کہے گا پاتے کو وہ نہ پڑا خوئے مڑا کر نادر خان تپے پسر آوشتا کرنے دو اے کہ چول جو لس پیو دیو وردہ خان دل کٹے 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 اور دا خو ملین دی کمزوری دی برای کی مڑا شدو
مونگو غختل چی دا متادینو دا دی ادعا پارا دا کورنوی چار وزارت یا کابل دا امنی قماندانی دا ویا نظر هم پختو خلو پر لپسی حسو سره سره بیا هم پا دی کار کی بریالی نشبلو پا دی اره یو دینی علم مولایی اتاولا فیزانی وای چی انسان تا دا محکمی لحکم پرتا جزا ورکول او دا متادینو دا بول دا شرعی احکامو خلاف کرده
وهل او تکول عموم کې یو انسان د ته جزا ویل کیږي او د جزا تعین به شریعت کوي نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دغو وهل تکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشئی موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2018 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونو ډیر و خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شایده چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي په افغانستان کې نشئی مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي له دې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزی دی چې د نشئی موادو د زیانونو درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې یې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او پوهنتونونو کې تدریسېږي دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشئی توکو له پېژندلو د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو په نشئی توکو د روږدې کېدو له لاملونو د روږدې کېدو د درملنې او نور هم محل را مسکیدون کو ناروغیو او ده غویل درملین چخه عبارت دی. لومړی کتاب می دنیشی تو کو ده فیزیولوژی پا نام ده چه 202 صفحه لری او پا 1299 کال که می چاپ کرد. دوهم کتاب می نیشی تو کی وارون ده ناروغی پا نام ده چه پا 1299 کال که می چاپ کرد. دریم کتاب می ده دوهم کتاب دوهم ایدیشن یا چاپو چه ده نگرهار ده تپ پوهنزی پوختنه د لوړ زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو څلورم کتاب مې د ځانګړو نشئی توکو د رګدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2000 کال کې چاپ شو او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشئی توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکي؟
رګدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر وکړ چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکا چاپ کړي وو چې له هغو څخه څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د احتیاط درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کوي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډېره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تمباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزوری دی او له هدې څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشي موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل سي؟
څرنګه چې د نشي توکو او رګدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلي څه خپل خپلوان څه اجتماعي دنه باید دوه درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشي مالیکولونه چې دي د کې ګډي کړل د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم د ویني نو د ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دي کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا زرورقي، یا مثلا نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو، بل تنفس دلار نه داخلی دا پخشوی مولکول د مواد د سګی دلار نه داخلي یا د جذبی کی بینه تزی او اعصاب باندې تاثیر کی موتات کس سمره چې زمو رسیږي دغه لک شان تکم هغه ته زمو رسیږي نو په دا اساس باندې غیر مستقیم راوړی تکلیفونه خلکو ته پیدا کړي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای ته پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزم زمال عمل د خپلوانو د غم او خادي په مراسمو کې برخه نشي اخیستلای ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډری خزده دا چې جناغه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپل د دلخلی وورو
په ایران کې مې دا جدول وحل بلوک مې وحل دروند کورونه کول تنوي مسافري دقتیا لګ به احتیاطي د خپل نظام چې تاریخ به کلا وحل د غزلاتو باندې نه پویدلو دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نوشیدی دی دو ساد دمراسته بسی یا عمر ستومانتیا ده افغانستان در جراغ لود داریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک ده سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیر دو پردر مردر آسانه طریقه و امکانات زیاد یا لایتر ماندی استفاده کیگی آقا آسانه تمام کرده پدی ماندی دوچارش او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه جدسی و چخوری تلبیه که سره چید بیا بدی سوگ راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکره په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلاس سوار که دکان دفتر میم دلاس سوار که کاروبار میم دلاس سوار که یار الله ته به سو مولی می چې دروغگو نه شما د 15 20 دیش لکره په نه مولی ری پر مصرف کړي د خپل شخصیت اعتبار زندگی دوم میم دلاس سوار کړه موټر سراچه موټر میم دلاس سوار که موټر سکل میم دلاس سوار خلاصه چه پات نشله حتی د خپل وجود زوانی یا قوت چه خدای پاک ما درا کړه هغه میم دلاس سوار ډیره تبایی رو من درو وصله زه ډیر یو اجتماعی سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مخه خوسه کول په دې عمل چه دوچار اشلم حتی او سلام نه لرله چه مور پلار څنګه خوګشی چه زه دوه سه دوه دقیقې کینم بیخی د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لور شم پټ رو شم څوک مې ونه ني په عمل کې جشلې لکه ایسې غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښه درته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار دی مسلمان خو ایسته پرې د کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزر اول پودری اولاد نه راغله او بل مراسم د خوشاله تتلای نشي د غم مراسم تتلای نشي او د مو پلاری وزای کی خجیګه خبره کوله نشي کجیګه خبره او که به سره په مقابل جګیږي و دو نه پوی ازوی د اسلوګه پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې او بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سه چور د سه مړی کی خود جبت نه خالی کی
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډېره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده ورته وبه وایم. جاویده
او جاوید
بله مورې څه وای
مور دې قربان سه ډوټي تراسه
سواله مورې دا دې راځم
خزه جاوید تلکه لا چیز ګټ نه وکړي بیا هم هغه دی دی او هغه خوینه دی
دا دې مورې راغلم
راځه بچه هلته د سبخان سر ته کښېنه
سواله مورې دا دې کینم
جاوید موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ ته خو بیا هم هماغه پوډرې
ولې پلاره څه مې وکړه
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې ننوتلی سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي ستا خو اوس هم ټول خوینه دي پوډرې دي
ته یې کوټه څه کوې چاته خو یې ضرر نه دی رسېدلی پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم اوس چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو ته وایه چې ولې د باندې نه وځې د باندې به نو څه وکړې بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې
لارا درې څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې بس دې نور دا سپکاوی نشم زغملی
خیر دی زویه پردی سړی خو نه دی خپل پلار دی یوه خبره یې وکړه بیا کړه
مورې دا یې اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډرې راته وایي ته ووایه زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده زه نور دا سپکاوی نشم زغملی دا کور نه دی سم زندان دی زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
والکه ودرېږه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
آی چیره چی زم زم آغا زما کار ده زنور لارم
پریده دومره دیر زاره ما ورته کوا
او سرایه تا وی علک تار ورده پوچه رو پیغور ور کوی اوز خوش شکر دی جور سو دسته سر شایی چی زوان علک تار ور پیغور ور کوی
نو دا خور اختیا ویم
تا خو هم پا خواه سود کوا که تا تا سوک سود خور وایی خواه دی نبجیجی
بس ده خزی اصام مرا خرابه و پخوانه خبر مرا پورته کوا
تو وی پخوانه خبر را پورته کوی او جاوید تا پودری وایه ها پس تکلیب مند علک علاج وکن دکتران را تو ویله چه ده پودر رو پیغور مور کوی که بلچه علا پودری ورتا ویله تا بای مخنی ولی خود تا پخپلان را زورتا پودری وایه دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری رازه
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام رازه پراغا چوکی کینا
شسام ده دکتر صاحب داده کشدم
خا خوری او ایت چه مشکل داری؟
دکتر صاحب ستا با پا یادی چیز ما ده متازوی علاج ستاسی پچه بخانه که وست
او ستا زوی میاد ده جاوید یاده وی؟
او جاوید یاده وم
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اخت
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله پوډری ورته ویل اخیر یې وش په زړه تنګ شو پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشوه
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ ګورم چې په یو چټل لوستي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج یې هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کېږي
د دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
ساعت 1 بعد از ظهر است.